ایران او پاکستان شاوخوا 2.4 میلیونه کډوال راستنه شوی او نږدې 15 لک نور کسان د افغانستان په ختیځ کې ل ویجاړونکو زلزلو وروسته مرستو ته اړتیا لري.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ او اوریدونکو د سیمې یو مسله هم وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو لبندوالي وروسته په افغانستان کې د ډبرو سکاره زیات شوی دی چې بای هم کم شوی. د سوداګرۍ خونه وایي چې په افغانستان کې د سکرو تولیدونکو او په پېښور یا پاکستان نورو برخو کې مصرفونکو زیان کړی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو لبندېدو له دوو میاشتو زیاتې مودې په تیریدو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسؤلین وایي چې له دې امله د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیانونه اوښتي دي. افغانستان کې د دې ټولنې مرستیال محمد یونس محمد سه شنبه د دسمبر په 14 ازادي راډیو ته وویل
او غیر لغه یا مهاجرینو ته یې دا څوک چې راځي هغه کولی شي چې راځي ولې د ډبرو د سکرو صادرات په ټپه باندې واستوو. په دې کې هم د افغانستان د صادر کوونکو لپاره مشکلات دي او هم هغه په پاکستان کې چې فابریکې وي هغو ته زښت ډېر مشکلات برابر شوي دي. سیمې چې فابریکې ته وي دي ټوله د افغانستان په زغالو سره لیدلې او د افغانستان د زغالو څخه یې کار اخیستی. علم یې دا دی چې دواړه لوري د خپلو خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي او دا مشکلات نور باید د پای ته پی ومومي. تل د دواړو لورو خلکو ته سخت زیانونه متوجه دي او سخت زیانونه یې وګالله.
ښاغلی مهمن وایي په افغانستان کې سره لدې چې د ډبرو د سکرو د قانونو په زیاته کچه کیندنه او تولید کېږي، خو په خبره دې برخه کې فابریکې د ګوتو پښمار دي او ارتیا ده چې په هیواد دننه د برېښنا د تولید او ګڼو نورو تولیدي پروژو په برخه کې د استفادې لپاره د فلټر او تصفیه کارخونې جوړې کړل سي. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنه هم د څرګندونې تاییدوي او وایي چې دوی مخکې په کلنی ډول پاکستان ته له 3 تر 5 میلیونو ټنو پورې د ډبرو سکاره صادرول. د دې ټولنې مشر او د ډبرو سکرو سوداګر محمد رسول ازادي راډیو ته وویل
افغانستان دوغال چې کله نه صادرېږي نو په دې خاطر باندې په عوایدو باندې بد اغېزه کوي. دي کې شک نشته چې کال به مونږ تقریبا پخوا چې ده د 3 میلیونه ټنو نه تر 5 میلیونه ټنو پورې صادرات لرل. اوس چې دغه صادرات تقریبا د لارې بندېدو سره صفت شوي دي او په افغانستان کې د نن چې کوم زغال تولید کیږي هغه تقریبا د کال د 6.5 میلیونه تر 2 میلیونه ټنو پورې تولید کیږي.
ښاغلی رسول که څه هم ونه ویل چې ساک میلادي کال له اکتوبر د لارې لبندېدو مخکې پاکستان ته څومره د ډبرو سکاره صادر شوي، خو وایي سګنۍ اندازه خورا محدوده وه. په ورته وخت کې د کابل د دوکاندارانو د تفتیش مشر او ځوانتوکو د خونې غړي امیر محمد کابلي ازادي راډیو ته وویل چې سګنۍ زمای د نورو کلونو برخلاف په افغانستان دننه د ډبرو سکاره پریمانه او بایې هم راټیټي شوي دي. دای وایي اوسمهال د یو ټن ډبرو بایا تر 6.5 زرو افغانیو ده چې تیر کال زمای دا بایا تر 12 او حتی 13 زرو افغانۍ پورې وه.
د مهال د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ډبرو سکاره ښه پریمانه دي چې یو ټن یې تر 6.5 زرو افغانۍ دي. حتی اوس په کوڅو کې په زرنجونو کې پلورل کېږي. دغه راز ځینې کسان هم میدګي په بوجیو کې د سړک پر سر پلوري.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزوي کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دسمبر په 4 په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې به یوازې هغه وخت بیا پرانیستل سي چې قوي اطمینان ترلاسه سي چې بیا به د سیاسي فشار غیر قانوني استفادې او د ولسونو د ځورولو لپاره نه تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان پوله ساتو او د طالبانو د حکومت ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د همغې میاشتې له 12 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې د سوداګرۍ پر مخ وتړل شوې. له هغه وخت راهیسې د دواړو هیوادونو حکومتي پلاوو څو ځلې په دوحه، استنبول او ریاض کې مذاکرات وکړل چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. یادونه ده چې افغانستان د ډبرو سکرو د طبي زیرمو درکه یو بډایه هیواد دی چې تر ټولو ډیر کانونه په سمنګان، بغلان، بامیان، تخار، هرات او بدخشان کې دي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سویډن حکومت تایید کړی چې د دوی یو تبا په ایران کې نیول شوی دا وروسته له هغه چې تهران اعلان وکړ چې د اسرایلو لپاره د جاسوسۍ په تور دی سویډنی تبا محاکمه روانه ده. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت د ازادۍ راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا ته په لیږل شوی بیان کې ویلي چې د نیول شوی تبا له کورنۍ سره په تماس کې دي او یو حقوقي سلاکار یې هم استازیتوب کوي. دوی د قونسلي محرمیت له امله د نورو جزئیاتو ورکولو ډاډه کړې ده.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم د راځودي ته چې د ماشومانو د یو شمیر کورنۍ وای چې په افغانستان کې ماشومان سالم بوختیاوي نه لري پارکونو ته د تاګ امکانات ورته نشته او له همدې کبلې یو شمیر دوی ټولنیزو رسنیو ته مخه کړی ده او دا ټولنیزې رسنۍ بیا د ماشومانو لپاره خپل زیانونه هم لري. تفصیل به په دې راپور کې وو.
گرسند تلیفون پلاس دورازی دیر وقت اوان د شپې لمخې هم په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر افغان ماشومان تر ډیره په دې کې بوختي. دوی وایي د بل سالم مصروفیت او تفریح د نشتون له امله دا کار کوي. د کابل د دریمو مکرویانو اوسیدونکي 15 کلن احمد مسی ازادي راډیو ته وویل
ما سوشل میډیا په خاطر چې دغه مصرف
موږ له ټولنیزو رسنیو ځکه استفاده کوو چې بل مصروفیت نشته، مثلا تفریحي او ورزشي پارکونه نشته، نو مجبور چې خلک له ټولنیزو رسنیو استفاده وکړي.
مجبور مې شوم تا که سوشل میډیا استفاده کړم.
د کارتینو سیمې اوسیدونکي 14 کلن مبشر هم ازادي راډیو ته هم دا خبره وکړه.
زه هم انستګرام هم نور شیان یا ټول سوشل میډیا څخه استفاده کوم، ځکه چې دته نه پارک شته نه مسته ځان شته او نور شیان هم نشه کولای مونږ.
داسې مال چې د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښار والی ویا نعمت الله بارکزي هم د درې ورځې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټول کابل کې 141 تفریح پارکونه او ځایونه شته چې په خبره یې کابل ښاریان په وړیا ډول ورنه استفاده کولای شي. د کابل د خیرخانه اوسیدونکو او د دوو ماشومان مور فریبا هم وای سره له دې چې د پوهیږي چې د ګرځنده تلیفون او ټولنیزو رسنیو کارونه یې ماشومان ته خنه ده، خو په خبره د بل سالم مصروفیت د نشټون له امله مجبور دي چې استفاده یې کړي.
ما د طفل دارم، همیشه از موبایل استفاده می
زه دوه ماشومان لرم، تل له موبایل استفاده کوي. زه پوهیږم چې ذهن او سترګو ته څومره تاوان کوي او پردای فرهنګ خپلوي، خو بل بدیل موږ نه لرو، ځکه چې د دې ځای ماشومان د بل هر ډول مصروفیت چې بهر وي لوبې او نور له دې محروم دي، نو ځکه مجبور دي چې له همدې موبایلونو او ټولنیزو رسنیو استفاده وکړي.
مجبور سم که زمي موبایل او زمي سوشل میډیا استفاده کنن.
خود ماشوم روزنی د برخی پوهان سره لدی چې په افغانستان کې ماشومان ته د تفریح امکانات د کمښت او ورته د مناسبې نه پاملرنې موضوع مني وای ل ټولنیزو رسنیو پرته نور سالم مصروفیتونه هم شته چې خپل ماشومان پرې بوخت کړو او تاوان نه بلکې ګټه ولري. لدی ټلی فروزانه میری ازادي راډیو ته وویل
بدیلش فکر میکنم که امین به مسئله کتابخانی برای اطفال هست.
بدیل ما شما نتا کتاب ویل دی چی ما این دی پلرون او خاین دی ورون دا کارو کری. بندوی کولا ایسی ما شما با انزلگره بخت کری. پرنگونو او تواشرینو چی پده سرایه هنری استعداد بده کمی. او ده خلاقیت لامل لکیگی. دغشان ده کسو او ترانو ویل ورته هم لروزنیز ارخ خدی. او وقتی هم خی بختی اثر تیریگی.
انکشاف خلاقیت و رشد کودکان میشه.
نوموړی ټینګار کوي چې لګرزنده تلیفون او ټولنیزو رسنیو ډیره استفاده ماشومانو ته رواني او ذهني، جسمي، ښوونیزې، ټولنیزې او اخلاقي اوان امنیتي ستونزې پېښولی شي چې باید کورنۍ ورته متوجه وي. د یادونې ده چې هستر الیام د څو ورځې مخکې د دسمبر په 10مه له 14 کلونو په ښکته عمر ماشومانو د ټولنیزو رسنیو لکه ټیک ټاک، فیسبوک او نورو کارول بند کړل. د دغه قانون موخه له ټولنیز او رواني فشارونو د ماشومانو ساتنه ښودل شوې ده. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز په دې اړه په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې دا پریکړه د ظلمکو په ګټه ده او زیاده کړې وه چې یو نوی ورزش پیل کړئ، یو تازه ساز زده کړئ، یا هغه کتاب ولولئ چې موده وشوه الماری کې مو ایښی دی. په سیدنی کې د ماشومانو د حقونو یو فعال او مخکې د افغانستان د مخابراتو وزارت ویان عبدالهادي هادي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د استرالیا خلکو د حکومت د دې اقدام هرکلی او ملاتړ کړی دی.
په دې باندې استرالیایي کورنۍ او دلته میشت خلک خوشحاله دي. خوشحاله په دې باندې چې یو خو د سوشل میډیا داسې یو شاید چې ماشومان وقفه نه پکې ورکوي، بس مصروفې پکې وخت ضایع کیږي، درسونه نه پاتې کیږي، دې شي مخنیوی پکې کیږي. بل خبر دا ده چې ماشومان نو د منحرف هولو او د ماشومانو د غواکاری، د ماشومانو د غلطو سایتونو ته غلطو مصرفیتونو د مخنیوي لپاره یو ښه هڅه ده چې کورنۍ او د اصالیا خلکو د دولت د دې اقدام هرکلی کړی ده.
خو ښاغلی هادي وایي چې په استرالیا کې بیا ماشومانو ته د لوبو او تفریح نور ډېر ښه او پراخ امکانات برابر دي، او هیله ښیي چې افغانستان کې هم ماشومان له ورته امکاناتو برخمن او د ښې او سالمې تفریح لپاره ورته زمینه برابره شي، او په دې ډول له ګرځنده تلیفون او ټولنیزو رسنیو واټن واخلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوریدونکو، ورو ورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو روسای راپور راخلو. د خوست ښار په ختیځه سیمه کې د ښاروالۍ لخوا د نږدې 9.5 میلیونه افغانیو په لګښت د اساسي سړکونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو کارونه پیل شول. خوست ښاریان د دې پروژو د کار په پیلېدو خوښي څرګندوي او وایي د سړکونو او د اوبو د کانالونو خرابوالي له کبله په دې ځای کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو. نجیب الله الوخیل له همدې خوست اوسیدونکو سره خبرې کړي او دا راپور یې پرې راستولی.
د خوست ښار په ختیځ لوري سیمه کې چې اوس په کې ګڼې لوړ پوړیزي ودانۍ او لسګونه مارکیټونه جوړ او آباد شوي او د ښار له مهمو استوګنیزو او سوداګریزو سیمو شمیرل کیږي، سړکونه او د اوبو کانالونه خام پاتې شوي، اوس د خوست ښاروالۍ له پرمختیايي بودیجې څخه د پخېدو او اساسي جوړولو عملی چارې پیل شوي. د خاروالۍ د تخنیکی او مسلکي خدمتونو عامر انجینر رحمت الله زواک مشال رادیو ته وویل:
بختانه دغه پروژه ابتدا اول ده، تقریبا دوه برخې لري. دغه یو د لختۍ د متصل ور سره سرکم جوړیږي، 1.5 متره طول مجموعي د سرک ده او 2.5 متره لختۍ لري. تقریبا لګښت چې څومره پر ازیغه نه 2 میلیونه ده، د 2.5 مده کې به پای ته رسیږي ان شاء
الله. د پروژې د پیلېدو په اړه د خوست اوسیدونکو شهید الله افغان وایي دا سړکونه او لختي چې تر اوسه له پخولو پاتې دي ډېر خاورې او دوړې لري او دلته کاروباریان ورڅخه په تکلیف دي. دای خوښ دی چې د ښار په شرقي لوري کې به یو شمېر سړکونه او د اوبو لختي په اساسي ډول پاخه شي.
د دې لپاره خو باید دولت ډېره پاملرنه وته وکړي، توجه وته وکړي. خوست یو داسې ولایت دی چې په دې کې د څلور د ولایتونو خلک دي او ټول د ژمي کې راځي، نو دې ته باید جدي پاملرنه وشي. دغه کوڅه چې کوم وي ډېره خراب وي، دا سړکونه چې څومره جوړ شي ډېره پیدا کیږي. په دې باندې موږ ډېر خوشحالي ګو چې یو پروژه پیلېږي او سړک جوړیږي او کوم پرمختګ راځي.
بلوري ته د خاروالۍ مسؤلینو د یادو سړکونو د کار په پیل غونډه کې خاریانو ته وویل چې په خار کې به د خلکو لپاره د لازمو خدمتونو د برابرولو او وزګار خلکو ته د بوختیا او د مندلو لپاره هڅې کوي. خوست خاروال حافظ عبدالرشید عمری وویل:
نو الله ته مو امید ده چې دا ټول کارونه به سر ته رسیږي او د ولس او د کوزویش ته لپاره خو پوره پوره اطمینان ده چې په کم وخت کې به د ښار بڼه بدلېږي، اقتصاد به لوړېږي او د خلکو او مشکلات چې دي او یا کارونه یې نشته، بېروزګاري ده او دغه ټول مشکلات به حل کېږي.
یاد دیوی خوست خر شوخاش پګلسی زیوړاندې په وړه محدوده کې د لګو خلکو لپاره نقشه شوی چې ورسته د ارتیا په ډیرو دو قرار قرار پوسې د خار استوګنیزي سیمې غړي شي او په سوداګریزو سیمو بدلیږي. دا چې خوست خر د نقشې نظر په خوانی دی، نو د لارو د اوبو کانالونو خاري خدماتو د مخابراتو او انټرنیټ په غزونه او نورو برخو کې بنسټیز رغونی ته ارتیا لري چې اوس ور باندې د دې اسانتیاو د برابرولو په خاطر په پړاویز ډول په بیلابیلو برخو کې پروژې پلي کیږي.
اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمن لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. لموږ سره میلما دی ډاکټر حیات الله اتیت. نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتی دلودي.
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنه عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېر زیاته لوړه شوې او د ټولنه اساسي خبر ده چې موږ تاسو مسلمانانه ټولنه یو او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر ده نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوخه ده چې فقیر هیر کړی حق ورته ورکړي او ورته ورته کړی نه. دا به یو نو واخصل شي د غنی نه د شتمن انسان نه چیرته د فقیر حق ورته نه ورکوي. نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه واري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي زحمت وباسي المړی را ګټي به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم. تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه تاسو د ضعیفان واجب باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکړي د په حقیقت خط کې د غبرو انسان د خپل ځان سره همکاري کوي ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او هم نس الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق وسوار کړئ. نو لکه سوره بقره یوسل او یا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او هغه مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغه سوال کوي څنګه لري او ډیر زیات فقیران دي چې هغه سوال نه کوي او عام خلک هغه ته د سوجده اغنیا دي د بڑا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف تعريفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافا. د خلکو نه پرې الحاح او اصرار باندې وختنه نه کوي ځکه چې هغه ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړای شرمیږي. خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانان سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي د سوی قسم احسان ور باندې کړي. د هم زموږ تاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی که حقیقت چیرته وګورو عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري ورسره کوله هغه دینار د وسپنه کوم روپۍ چې ده د به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله عطر ور باندې ووهل به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تا خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. د صدقه په حقیقت کې د مال چرک دی که چېرته بڑا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي کومک ورسره کوي نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي بیا عکس اخلي بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شوینه غواړي. زه خپل د یو انساني ټولنې مشري کوم. موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپل ساحه کې هم په هیواد کې نو برخې موږ کې خوده د خپل ملګرو ته ما ورته ما چې دا برخو عکسونه واخلي هم د غذایی مواد او غوړ ورجې د نور مسایل او د فقیرانو عکسونه ما اخلي. او هغه کوم ډونر چې وو ډونر ما پیژندل تقریبا خدای سي یو مسلمان شخصیت ما ورته ورته ورکم نو به ما ته خپل ځوانان زمګه کوم مواسک چې ملګری دا وي شي توسيقین کوو چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي همدغه یتیم ماشوم چې وړو کړي دا کس خپل کی چې تر دلوي شي نو دای قانونن دای کول شي دای عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونډه شي دا وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره ډوبې کړي نو له کله حال اکسونه داسې قسم چې د شان او خپل شي طرف نه خپل شي اکسونه ورسره ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخه اخستې دغه اکسونه ماته ولګل هغه چیرته دي زه متاسفانه چې ډیر زیات خپه شوم نو کله کله خو د ځنه انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت او نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي رسول الله یو حدیث دی و د یتیم په لاس باندې چې لاس راکاس کړ څومره وختان چې د لاس لند راشي الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کړي د اجر ورته ورکوي دا یو حدیث موږ ورغلی خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت او نفس موږ لمن زایوسو
ډاکټر صاحب یو خدا د لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې د مرسته اړتیا رسیدلې نه در رسیدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو د خبر ډیر ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی خو یو شمیر کسان د مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په امه خبره ځانونه لوی ښکارا کوي مرسته به دومره نه وي 1500 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشرایي هدف زما دغه ډول کسان وو
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا اي انسانانو تاسو ته کوي د غریب او د فقیر د کند سره تاسو ته همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا د اخرت اکاونټ کې د جمع کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل کړي یو پرشته وایي چې اي خدایا هغه انسان ته چې هغه خرڅه کړي دغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اي پروردګارا هر هغه انسان چې بخیل دی دا مال راتین کړای د مال خو امانت دی د مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت راته کړای او دای راتین کړای نو هغه مال تور ته تلف کړی یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا چې دا مال راتین کړای ای پروردگار دا مال ته ور نزای کړی نو چې پرشته یو انسان ته خیر ورته کوي یا دعا ورته کوي نو الله جل جلاله دا یو دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل هدي شری کوم نو تاسو په داس خلو باندې ځان ته دعاګان و غړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی
bale
ځکه چې انسان دعا وي بل انسان ته او که زتا ست دعا کوم نو پرشتہ ماته وش امین ولک مثل ذلك ستا دغه دعا د پرشتي په حق کې الله قبول کړي او تاسو ته هم الله جل جلاله هم دمر اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ورنه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکو د خیراتونه چې ورکو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس وخلم نو ولا ماته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت نشي انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شو د تصفیه چې هغه کړني او انسانان دې پرې باندې ور لګيږي په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې دان ته سخی وي او بډای وي په دوی وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل شي چې والا چې او پرانکای سره هم والا چې پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کند د یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وصل شي او د جهنم پور کې ور شول شي او الله ورته وای شي تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقه او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا تویل شو چې د سړی شي سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې رضایت خطرناک خبر ده بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمکم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې دی چې فقیر دی کونډه ده او بیوزل انسانان دي په یبه تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په باندې رحم نه کوي ادا بڑا انسان هم باید خبره باید هیر نه کړی چې کده شي داس یو راز په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثال وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم مشتمنی چې الله تعالی کړی امانت در نه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل چې لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دغه چې یو شمیر کسان به د خیر خیرات و مرسته چې کوي دا شناسا خلکو سره کوي ملګری سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي، دغه ته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بیوزلو حق تر پښو لاندې کیږي؟
که چیرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو که چیرته د خپل انسانانو چې کوم وي هغه غریبان وي، مثلا د انسان مور غریبه ده، پلار غریب ده، دا خو حق د مور پلار، خو د ورونه او د کاکاګان او ماماګانو دغه انسان غریبان وي او دی بډای انسان وي، نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول، یو د حق شو چې هغه د ده خپلوان دي، ذوي القربى دي، او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي، فقیران دي، څه نه لري، نو دوکې انشاءالله چې څه حرج نشته. خو که چیرته لکه تاسو مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته، او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ورباندې جوړ کړي او خپل یو پستله باندې نوم ورباندې وګټي او یو داسې یو شي چې دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي، انسان خپلو خپلوان ته ورته ورکوي، نو دا بیا ډېر لوی جرم دی. او کله کله داسې وشي د مثال په توګه وانه شي فقیر پاتې شي، کونډه پاتې شي، داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی، نو دا ډېر زیات لوی جرم دی. په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي، او خاصتا بیا داسې بعضې مرستې حکومتونه دي، د مثال په توګه وانه زکات دی، د زکات لپاره الله جل جلاله تخلق مشخص کړي د زکات چاته ورکړي، د فرض دی که داسې انسان ته زکات ورکړي شي چې هغه د دې مستحق نه وي، یعنی فقیر او غریب نه وي، نو دغه سړي زکات هم دا هم په خطر کې کیږي. او د مثال په توګه باندې دغه د قربانۍ غوښه ده، مثلا چې الله جل جلاله متاسته دغه امر کړی چې د قربانۍ کوو، نو دغه د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي، نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی. نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلوان نو ته چاغه داس انسانان چې هغه محتاج نه دي او ته مرسته ورته ورکوي، دا یو ډېر لوی ظلم دی.
bale ک په دې باندې خبرې وکړي، ولې په افغانستان کې د بیوزلو کسانو شمیر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي، مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې ار اوراز پلار کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي، ماشومان لیدل کېږي، سوال کوي په کورو کې خلک یا وخت ډوډۍ وخوري، البته ډیرای خلک یا وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري. تاسو علت څه غنی، ولی خلک د خوارې خواته د بیوزلې خواته روان دي؟
ولا مختلف علتونه دي زما په نظر باندې، دا یو حقیقت ده چې فقر او بیچارهګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده، د پخوانه موږ تاسو متاسفانه فقیران او غریبان لرو، فرانت په میراث باندې پاتې شوی، البته اوس کچه زیاته شوی، ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري، او داسې یو قسم محاصره غونته دی، او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي، دا هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده، او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی، امن دی، اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې. خو د نور مسایل هم چې دي، د کاروبار لپاره، د ځوانانو لپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي، خو په ټوله کې داسې یو اقتصادي زمینه ورته برابره شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئو سره په ټکر کې هم نه وي، او ځوانان وکولی شي په هغه کې دوی کاروبار وکوي، په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي، او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر ځي، د دې هم مخه ونیول شي، او په هیواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي، او کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر ځي هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کېږي، او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کېږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي، هغوی یو کار وي، خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي، هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي، کېدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه باندې ټکسواني وکوي، مثلا اوبر وچلوي او مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان، دا د افغانستان یوه لویه شتمني ده، دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي، او کاري اقتصادي فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی په کې کار وکوي. او د انساني مؤسساتو هم دغه کار دی، زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایي ورکوي، زما په نظر باندې چې د مایي نیولو طریقه ورته وښيي، ځکه چې مایي خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ما ته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې، مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي، هغوی اراده لري نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسولیت لري چې هغوی باید او کوي همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسولیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني کونډه پیژني یتیم پیژني نو د هغې حقوق باید د پښو لاندې نه شي او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري کورنۍ دغه مبلغ ولېږي یو فقیر کورنۍ ته ولېږي د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی یو خو سیاسي لوری دی د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړوي د سیاسي لوری چې د هغه د خپل کار کوي خو الاقل دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو رسنۍ باید کار وکوي خلک باید تشویق شي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او ارام دي نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال په توګه باندې روژه ده د مثال په توګه باندې لوی اختر دی د نور بعضې مناسبتونه دي نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې دا به ډېره یعنې ډېره لوی همکاري ده خلکو دپاره وړه مسله ده خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده زما یادېږي د تېر اختر کې زموږ بچانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم نو ما ورته ماشي ګوري کوچني اختر کې موږ اخیستي استاسه نظر دی چې دغه بوټان موږ یتیمان ته ولېږو په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته بچانو موافقه وکوله هغه مبلغ ما واخیستو اول ته یتیمان ته ما ولېږل ما ورته ماشي ده مبلغ د نمونه مې ورته ورکړي دا د محمد طرف نه دی فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړه بوټ وشول نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې مرته موجود ساس بوتان نوی دي زړه نه دي تاسو الته درې درې هاري او الک درې درې یتیمان خوشاله کړل زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو خاصه د میډیا د مسولیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې د انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو
bale ډاکټر صاحب که چیرې دا وضعیت هم د صفات شي په هیواد کې خلکو ته کارم پیدا نشي د بیوزلو کسانو شمیر هم زیات شي له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي وضعیت سره رقم کېدلای
شي عقیده باندې هم چې د کون یو مدبر لري داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی موږ تاسو خپل کورونو چاره د خپل دفترونو چاره سمبالو خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريګ مثلا تاسو خپل ورور باندې خپل مورکۍ باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټول کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګرد انسانانو په مابین کې دی زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمًا ساتي او دغینه دفاع کوي خدا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول امتحان کې اچول او غنی بڑای ما چول چې اې دا غنی بڑا دي تلاش ور کوي او کینه ورته ور کوي نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل ګریوان ته او ها کوند او یتیمان او ها کوم به وزد انسانان خپل ځان ته حاضر کړو او د یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زمونږ کورنۍ د یو حالت ته ورسیږي موږ د فقیران شو موږ په کور وران شي زلزله ور باندې راشي یا ور باندې سیلاب راشي یا بل څه مصیبت راشي زموږ به څه صورت حال وي نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي سړی خفه کیږي خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو هغه ان شاء الله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي
بله بشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده خدای روزی رسان ده خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو جل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوازلو لاسنیوي وسی
ولزم خو دا نظر دي چې موږ او دا پیغام دی چې موږ ټول مسولیت لرو الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته موږ تاسو ټول مسولیت لرو دا حاکم نظام هم مسول دی او بڑا انسانان هم مسولیت لري او مؤسسات هم مسولیت لري حتی یو گاونډي په کور کې شروع په خده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي دا هم ور باندې حرام دغه باید ته باید لګولی خیر ورته زیات او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چاپ سال کړه او غوخه لګلی و سره په شو سره به کوم غونډیان ته لګل او هغه بل ته لګل او چې موږ وخت شته او کورونه باندې سر د پسه تا شو برته به خپل کور ترول او به د سړی خوشاله او چې الحمدلله خلک سره رزق روزی شته نو ټول مسولیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډ او د بیوزله انسانان حقوق باید په وړاندې نشي ټول باید ورته متوجه اوسېګو او ټول باید الله نه بده رابطه باندې وایې دیګو او داسې فکر وکړو چې کده شي زمون باندې زمون استاد په اولاد باندې یو حالت راشي دا به ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وي کې نو مخ کیدن چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسكين باید هر نکړو او بل دا مثلا هم ویر نکړو د زهره ونه بس چې دا همکاري چې موږ اوس سره کوله کومه چې ما د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هدر شمن برایت او تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته برته زر کوي او الله چې خیر د روزي ورکون کده موږ غټ مشکل ده چې موږ روزي پسې ګرځو رزق زمونه ویر شو چې الله دې سبحانه وتعالى نو باید موږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې موږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کده او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کده او منع کون کده ته الله جل جلاله پرک ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منه کړی او کله ورته ورکړي دي ټول مسؤلیت دی او موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو به هر یو او که په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یاند قلب نه سره ودرېږو
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدر من دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبري وشوي لمو سره ملما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه پرزه کې چیاست الله مال او ملګری
مجلس صادق بمالی دے پسم تمجلس او تپما دے دے پسم تمجلس او تپما دے ہم ساقیم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانیم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانیم کسر لک مجنون پر ویرانیم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانیم کسر لک مجنون پر ویرانیم چمائن پا چمائن چمائن پا پری وش جانانیم کسر لک مجنون پا ویرانیم کسر لک مجنون پر ویرانیم او کسر لک مجنون پر ویرانیم او کسر لک مجنون پر ویرانیم
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ میاشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزاره سر کوم مستون زداری آتی زر تزر خال که
ده سیانگالو شخ
کنده خزه ایما غامی مال می طول می در بدر رسید
لعوریدون کو عوریدون کو تا
من خپلا دیر سل دی ازادی را دیو نزده کری دی ازان حقوق دی بل حقوق دی گاوردی
پل ساده او روان جبه
او کچیری میدال و تانچگلی نماو دا ازادی را دیو تا دسترو زرم میدال و تری وای
ازادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
فیدے
چرا یاد کم ستا تیر وقت